دولس بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو، تر یوې بجې په دې ساعت خبرونه کې د درسي ساعت او آزادۍ میلمه پروګرامونه خپرېږي. خو لومړی پام وکړئ د ساعت خبرونو ته. د هند د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره د هندي چارواکو خبرې به له افغانستان سره د دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ییزو مسایلو په اړه متمرکزې وي. دا خبره د هند د بهرنیو چارو وزارت ویان رندیر جیسوال نن پر خپله ایکس پاڼه د ښاغلي متقی د رسېدو له خبر سره یو ځای ورکړ. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد بیگانه وخته پر خپله ایکس پاڼه په یو غږیز پیغام کې وویل، متقی د هند په رسمي بلنه نوي ډیلي ته روان شوی او تمه ده چې له خپل هندي سیال اس جی شانکر او نورو چارواکو سره به پر سیاسي، اقتصادي، تجارتي او د افغانستان او سیمې د اړیکو د پراختیا په اړه بحثونه وکړي. دا په 2020 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته هند ته د طالبانو د تر ټولو جګپوړي ډیپلومات لومړنی سفر دی. د هندي رسنیو د راپور له مخې دا سفر 15 ورځنی دی. د افغان ښځو لپاره د ولسي محکمې په نوم فعالان نن د دوهمې ورځې لپاره د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې سره راټول شوي دي. په دې غونډه کې د بشري حقونو کارپوهان، وکیلان، د ښځو د حقونو مدافعان او د مدني ټولنې استازی ګډون کوي. د غونډې تنظیمونکي وایي چې د دوی هدف په ځانګړې توګه افغان ښځو او نجونو ته د دې فرصت برابرول دي چې د زده کړې، کار او په ټولنه کې د دوی پر ګډون د بندیز او د طالبانو د نورو پراخو محدودیتونو په اړه شاهدي ورکړي. دا غونډه د بشري حقونو د فعالانو د هڅو یوه برخه ده چې د طالبانو مشران مسؤول ګڼي او غواړي په افغانستان کې د ښځو د حقونو پراخه سرغړونې مستندې کړي. د دې غونډې شواهد به له بیا کتنې وروسته د هیوادونو رسمي محکمو ته وسپارل شي. په پام کې ده چې د غزې لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د طرحې پر لومړي پړاو موافقه نن د اسرایلو په سیمه ییز وخت د غرمې په 12 بجو لاسلیک شي. دا خبره نن د دې موافقې له جزئیاتو یوې باخبره سرچینې رویټرز خبري آژانس ته وکړه. سرچینې همداراز ویل چې تمه کیږي د دې موافقې تر لاسلیک وروسته په غزه کې اوربند نافذ شي. اسرائیل او حماس دواړو ویلي دي چې په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ولسمشر ټرمپ د طرحې پر لومړي پړاو سلا شوي دي. د دې هوکړې له مخې په سیمه کې اوربند ټینګیږي. حماس به اسرائیل یرغمل او اسرائیل به فلسطیني بندیان خوشي کوي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي دي چې نن د کابینې غونډه رابولي څو شوې موافقه تایید کړي. په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره دا مهم پرمختګ داسې مهال اعلانېږي چې د اکتوبر په 8 پر اسرائیلو د حماس د برید او پر وړاندې د اسرائیلو د جګړې د پایل 2 کاله پوره شول. حماس ډلې پر اسرائیلو د برید پر مهال شاوخوا 1200 کسان وژل او 2500 نور یرغمل کړل. د اسرائیلو په ځوابي عملیاتو کې د غزې د روغتیایي چارواکو په وینا له 8000 ډیر کسان وژل شوي او د غزې ډیره برخه په کنډواله بدله شوې ده. د افغانستان او پاکستان د فوټبال ملي لوبډلې د آسیایي جام د غوراوي په دریم ګروپي پړاو کې نن لوبه کوي. دا لوبه د کابل په وخت ماسپښین په 1:30 بجه د اسلام آباد په جناح لوبغالي کې په پام کې ده. د پلان له مخې دواړه لوبډلې به د تلو راتلو په دې پړاو کې یو ځل نن او بل ځل د سه شنبې په ورځ د اکتوبر په 14 سره مخامخ شي. په دې پړاو کې څلورویشت لوبډلې په شپږو ګروپونو کې لوبې کوي. افغانستان په ای ګروپ کې له پاکستان، سوریې او میانمار سره یو ځای لوبېږي. افغان لوبډلې له سوریې او میانمار سره خپلې مخکنۍ لوبې بایللې دي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د 50 اووریزه لوبو لومړۍ سیالي له بنګلاديش څخه د 50 وکټو په توپیر وګټله. دا لوبه پرون د دوبی په شیخ زاید سټډیوم کې ترسره شوه. پچا د بنګلاديش لوبډلې ګټلې وه او بیټنګ یا توپ وهنه یې غوره کړې وه چې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره افغانستان ته د 221 منډو هدف وټاکه. افغان لوبډلې د 50 لوبغاړو په سوځېدو په 8 اوور کې دا هدف پوره کړ.
شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم د له مهربانه را پسپیڅلی نامه السلام علیکم هیله مې ومني درنو زده کوونکو هیله د چیرو غوژر بیاس او د ژوند چاري به مشه پر مخ ته تسټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون نه هم لوسته شرغلاست ویم په دې هیله چې د تل په څیر نور هم د لوست راخره نشي بور سره مل پاتې سي نن مو موضوع افغانستان د کندهار د پاتون څخه مخ کې د مو موضوع د چې د افغانستان حالات د کندهار د پاتون څخه مخ کې څه ډول و راز خپل د نن ورځې درس پیلو مخکې له دې چې د کندهار پاسون تر سره سي په افغانستان کې ځینې حکومتونه شتون درلوده چې د غوړو جملې څخه لومړی شیبانیان په حق لوایو په افغانستان کې شیبانیان ازبکان د مغولو او همدارنګه د تاتاریانو د اولادې څخه شمیرل کیږي چې ازبکان خپل نوم د ازبک خان څخه چې هغه په 1202 میلادي کلونو څخه کلونو کې اوسېدی د همغه څخه اخیستی دي او دوی د مغولو زرین په چې د والګارو تر څنګ میشتول مسلمان یې کړل د نوموړي بیا د نوموړي پوز د ترکی قومونو څخه جوړ شوی وو مګر د هغو رهبران چې و هغه مغولي نژاد و په مرکزی آسیا کې بیا د ازبکانو ځواک د چنګیز خان د زوی جوجی دی ولمسی ابو الخیر د خواڅخه رمیسسو او د بیا د قبچاغ د دشتو یو زیاته برخه ونیوله او د بل خوا بیا د ازبکو تر ټولو مشهور پاچا محمد خان شیبانی یا شیبک خان نوم دی چې د ابو الخیر خان زوی و په شیبک خان بیا د 14 میلادي پیړۍ په لومړی کې یا په دغه د پیړۍ په شروع کې د تیموري لړۍ ورستنی واکمن په سمرقند کې د پښو څخه وغورځوي یعنی تیموري لړۍ د هغه اخیرنی واکمن چې و هغه په سمرقند کې مات کې او هغه ته مات ورکړل او دغه لړۍ د منځه یوړل په دې توګه بیا په ماورانهر کې د ازبکانو د واکمنۍ بنسټ کېښودل شو یعنی د تیمورانو د لړۍ د ماتې څخه ورسته یعنی کله چې دغه لړۍ د حکومت د منځه لړۍ په دې ځای کې بیا د ماورانهر په سیمه کې د ازبکانو د واکمنۍ بنسټ کېښودل کیږي او ازبکان واک ته رسیږي د شیبانیانو ځواک تر 1918 قمري کال یا 1510 میلادي کال پورې چې د شاه اسماعیل صفوي حملو په حملې چې وی هغه ازبکانو باندې جاری و یعنی دوام یې درلود تر هغه وخت پورې د دوی ځواک چلیدي په همدغه کال کې بیا په هغه خونړۍ جګړه کې شمروي ته نږدې راپېښ شو محمد خان شیبانی د خپلو 10,000 جنګیالیو سره د ایران صفوي قتل باشو د خوا وژل کیږي او په دې ترتیب سره بیا دا موږ د هیواد لویدي شمالي او مرکزی برخې د صفیانو په واسطه نیول کیږي او د صفیانو د ولکې لاندې راځي شیبانیان به یو زرو و قبری کال کې 1599 میلادي کال کې تر دغه کلونو پورې د دوی واکمنۍ دوام درلودي او د دوی پلازمینه زیاتره وخت د سمرقند او ځینې وخت به د بخارا سیمه وه د دوی د حکومت کوم پلازمینه یا مرکز چې و هغه زیاتره وخت د سمرقند سیمه وه یا په سمرقند کې د دوی پلازمینه وه او ځینې وختونه بیا د بخارا ښار د دوی پلازمینه او دوی به خپل اداري چارې د همدغه سیمو څخه مخته وړلې تقریبا څه د پاسه یو پیړۍ زموږ د هیواد په شمالي او لویدیځو ولایتونو کې تر بریدونو او یرغلونو لاندې ونیولې یعنی د شمالي او لویدیځو ولایتونو او همدارنګه دغه سیمې تر ډېرو زیاتو حملو او بریدونو څخه وروسته دغه سیمې د دوی لاسته ورغلې او د ازبکانو استرخانیان هم په مرکزی آسیا کې د شیبانیانو پر ځای باندې پر تخت باندې کښېناسته او واک هغوی ته ورسېدي د افغانستان په وړاندې بیا همغه د شیبانیانو سیاست پر مخ دوی به وي او ځینې وخت به زموږ د هیواد شمالي ولایتونه لکه تخار بلخ او ځینې وخت به د هرات سیمو ته لاس غځوي د استرخانیانو حکومت بیا 1918 قمري کال یا 1315 میلادي کلونو پورې د دوی حکومت دوام وکړ ورپسې بابریان او افغانستان ته راځو دا چې بابریان څوک او افغانستان کې څه ډول واکمنۍ درلوده ظهور الدین محمد بابر چې د بابر په معنا یعنی د تیمور د لمسیان څخه دی ګڼل کېدی پلار یې په ازبکستان کې د اندیجان حاکم وو او د دې د ازبک شیبانی ځواک د خبرېدو په لاره کې په 1918 قمري کال کې د مرکزی آسیا څخه افغانستان ته وتښتېدی او د بیرته راتګ پر وخت باندې په لومړي ورځو کې د تخارستان د سیمه ییز حکمران خسرو شاه ورته چراغ لاست و یعنی کله چې دی بیا بیرته د رستنیج افغانستان راځي. په دغه لومړی ورځو کې د تخارستان سیمهیز حکمران خسروشا دته شراغلاست وایي، او خسروشا بیا په دغه وخت کې زموږ د هیواد په شمال کې تر بدخشان پورې هغه سیمې نیولې وې او د ده په واک کې وې. بابر بیا وروسته له دې چې بیا بابر 3000 هغه لشکر ورسره ملګري کړی چې د خسروشا د ځواک څخه جلا شوي وه، او د کابل په لور باندې دوی ولاړه. چې بیا په کابل په دې وخت کې د هرات د تیمورانو د خوا چې د یوه حاکم په واسطه اداره کېدله، بابر په 1911 قمري کال کې کابل پرته د جګړې او مقاومت ونیو، یعنی هیڅ کومه جګړه او مقاومت پیش نه سو په دغه وخت کې، او په ډېر ساده توګه سره د کابل د لاسته ورغلی او کابل ښار یې ونیو. دغه وخت چې د تیمورانو د واکمنۍ لړۍ د کمزوري او سقوط سره مخامخ و، بابل بیا په بیلابیلو برخو ته یا بیلابیلو سیمو ته پوځونه ولیږل، او په ټولنیز توګه بیا پرته د افغانستان د لویدیځ او شمال لویدیځ ولایتونو څخه پرته نور سیمې د ایران د صوفیانو تر واک لاندې وه، او د دې واکمنۍ هغه مهال حاکمیت درلودې. نور بیا وتوانېدې چې د افغانستان زیاتره سیمې ونیسي پرته له همدغه سیمو څخه چې د ایران د صوفیانو تر واک لاندې وه دغه سیمې. بابر په 1915 قمري کال کې مړ سو، او د خپل د وصیت له مخې بیا دی په کابل کې خاور ته وسپارل سو. وروسته له دغه څخه بیا د هغه تر ټولو مشر زوی نصر الدین محمد همایون په کابل کې هغه زیږیدلی و، هغه رامنځته کیږي او واک هغه ته په لاس ورځي. همایون به د افغان شیرشاه سوري د پوځونو د خوا څخه د قنوج په سیمه کې ماته خوري، او همایون په دغه وخت کې خپل وړونه ناصر میرزا او همدارنګه میرزا هندال او میرزا عسکری وژنی، او کامران میرزا هم ړوندوي. چې وروسته بیا د پام د هند سیمو ته ور اوړي، او سلطان ابراهیم لودی د ماتې څخه وروسته بیا دویم ځل د دهلی پر ګړی کښېني او واک ته رسېږي. د همایون د مړینې څخه وروسته بیا د هغه زوی جلال الدین اکبر د دهلی پر تخت باندې کښېني، او دی د کابل او غزنی اداره خپل ورور محمد حکیم ته سپاري. دی بیا په خپله د افغانانو سره په جګړو کې ښکېل و، یعنی په جګړو باندې اخته و، په ځانګړې توګه د خیبر سیند او ژوب په سیمو کې هغه د دوی پاڅونونه چې سوي وه هغه یې شنډ کړل او د منځه یووړل. د جلال الدین د مړینې څخه وروسته بیا د هغه زوی سلیم شاه د جهانګیر په نامه د هندوستان واکمن کیږي، او د همدې واکمن په وخت کې بیا صفوي شاه عباس په کندهار حمله کوي او د کندهار سیمه نیسي. چې ورپسې موضوع مو افغانستان او صفویان و، صفیان په اصل کې د شیخ صفی الدین اردبیلی د نسل څخه دی. چې شیخ صفی الدین اردبیلی په 8 هجری پیړۍ کې اوسېده، او په ایران او کوچنی آسیا یا عثماني خلافت کې ډېر مریدان او پیروان دی درلودې. په ایران کې د صفوي لړۍ یا د صفوي حکومت د بنسټ ایښودونکي شاه اسماعیل ګڼل کېږي، یعنې د دغې کورنۍ یا د دغه حکومت بنسټ ایښودونکي چې و هغه شاه اسماعیل ګڼل کېدی. او په دې وخت کې افغانستان د ازبکي شیباني ځواکونو او همدارنګ د بابریانو د خوا اداره کېدی. سره له دې چې د شاه اسماعیل او بابر اړیکې شی وې، خو هر وخت به د لیکونو په واسطه د یو بل سره اړیکې ټینګولې، یعنی یو بل ته به لیکونه سره لیږدول. مګر شاه اسماعیل او شیبک خان اړیکې چې وې هغه بیا ډېرې خرابې وې. د صفویانو او همدارنګ د ازبکانو ترمنځ بیا مروته نشته یو جګړه پیښیږي، چې دا جګړه یو ډیره خونړۍ جګړه ده. ازبکانو ته ډیره سخته ماته ورکوي، او د ازبکانو پاچا شیبک خان وژني، او همدارنګ د 10000 په شاوخوا کې ځواکونه مړه کوي او یا بندیان کوي. چې د دې څخه وروسته بیا بلخ او هزاره جاتو سیمې چې دي هغه د صفویانو لاس ته ورځي، او د امو سیند د ازبکانو او همدارنګ د صفویانو ترمنځ د سرحد په توګه ټاکل کیږي. او که څه هم دغه وضعیت په خپل حال باندې پاته نه سو، یعنی همدغه سپیسي پاته نه سو، زموږ د هیواد لویدیځ او شمالي سیمې ډېر وخت د دواړو خواوو د حملو ډګر وو، یعنی یو مرکزي ځای وو د دغه دواړو طرفونو د حملو، د دې د جګړو او د دې د شخړو لپاره. خو دغه سیمې چې وي هغه هم د خلکو د دغه سیمې خلک د دواړو طرفونو څخه ناراضه وو، یعنی د یوه طرف څخه هم دوی راضي نه وو. بیا وروسته شاه اسماعیل صفوي په 1913 هجري قمري کال کې مړ کیږي، او د ده څخه وروسته بیا د هغه زوی تهماسب د ایران پاچاهي ته رسیږي او واکمني ده ته په لاس ورځي. د تهماسب د مړینې څخه وروسته بیا یاده د مړینې د کابل سفیان د داخلي بحران سره مخامخ کیږي، یعنی داخلي یو لوی غټ بحران رامنځته کیږي د مړینې څخه وروسته، او د دې څخه وروسته بیا زموږ هیواد هم د سفیانو د رقیبانو او یعنی ازبکانو او ګورګانیانو د حملو لاندې راځي او د هغو د حملو سره مخامخ کیږي. مګر د عباس میرزا د بیا د څرګندېدو سره سم په لومړي سر کې هغه خپل پلازمینه د هرات ښار ټاکي، او وروسته د هغه څخه بیا ټول ایران تر خپلې ولکې لاندې راولي، کندهار هم نیسي او کندهار هم تر خپل واک لاندې راولي، چې د کندهار برخلیک بیا هر وخت د صفویانو او ګورګانیانو د دغه دوو حکومتونو د اختلاف سبب و. یعنی کوم اختلاف چې د صفویانو او ګورکانیانو ترمنځ موجود و، هغه همدغه د کندهار پر سر باندې و، چې کندهار خپل خاص سوداګریز ارزښت درلودی، د همدغه ګټو په لیدو سره د دوی په منځ کې دغه اختلاف موجود و، چې دوی هر یو هڅه کول چې د کندهار سیمه ونیسي. نو همدا دی چې بیا زموږ هیواد د صفویانو د رقیبان یعنی همدغه ازبکانو ګورکانیانو د حملو سره مخامخ کیږي، او د عباس میرزا د څرګندېدو یا د هغه د سره سم اول هرات خپل پلازمینه دوی ټاکي، بیا وروسته ټول ایران سه او کندهار شهر هم د دوی تر لاس لاندې راځي. د دغه ځواکمن پاچا د مړینې سره سم بیا په 1983 قمري کال کې د دې کورنۍ د منځ تلل پیل سو، یا د دغه کورنۍ ختمېدل شروع سو، ځکه د هغه څخه وروسته شاه صفي ډګر ته راغلی او د صفوي کورنۍ ټول غړي یې ووژل. یعنې هر څوک چې په دغه صفوي کورنۍ کې پاتې و هغه یې ټول مړه کړل. وروسته بیا عثمانیانو په لویدیځ کې بغداد او همدارنګه ګورکانیانو بیا په ختیځ کې کندهار ونیوه، او په دې توګه دویم شاه عباس یو ځل بیا د ګورکانیانو څخه د کندهار د نیولو هڅه وکړه. دا کوشش یې وکړي چې کندهار ونیسي او هغه تر خپلې ولکې لاندې راولي، که هر څه دغه د هندوستان د پادشاه شاه جهان د خوا څخه د کندهار د بیا نیولو هڅې شروع وي، او هغه هم کوشش کوي چې کندهار ونیسي. خپل زوی اورنګزیب د کندهار د نیولو لپاره ولیږي، خو بیا هم دغه کوم کوششونه دغه کومې هڅې چې وې دا نتیجه ور نه کړه، او ګورکانیان د دې ښار او د دې ښار د اویا ورځو لپاره محاصره کړ، او د اویا ورځو د محاصرې څخه وروسته بیا مجبور سوه چې شاتګ وکړي او دوی شاتګ ته اړ کیږي. د دې څخه وروسته بیا سره له دې چې په ښکاره ډول سره کندهار د صفویانو د واک لاندې و، مګر د صفوي مودینو د هغو د بدرویې د هغو د بچلن لامل ورس په ورس کندهار خلک ناراضه کېدل، او د هغو دغه ناراضه کېده او د دوی د ناخوشي د دې لامل سوچ د کندهار خلک پاتسنونه وکړي. نو دلته په کندهار کې د کندهاریانو د خوا پاتسنونه رامنځته کیږي، چې بیا په پایله کې د دې پاتسنونه د ډلې څخه یو پاتسون چې و هغه حاجی میرویس خان تر مشرۍ لاندې پاتسون و، چې حاجی میرویس خان هوتک د خو دغه پاتسون تر سره کیږي، او افغانان هم په دې وخت کې په دې توانیږي چې د صفوي حکومت د ظلم څخه ځان خلاص کړي او خپل خپلواکي ترلاسه کړي. نو دغه پاتسون په ترڅ کې صفویانو ته ماته ورکوي، د کندهار سیمه د صفویانو څخه ژغوري او خپل خپلواکي ترلاسه کوي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې تر دغه شیبو راسره مل پاتې شوي اوسي، او د موضوع څخه به مو ګټه اخیستې وي، د پام وړ به مو ګرځېدلې وي. د نن ورځې درس مو همدومره و. نن ورځ درس پر همدغه ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې بیا هم د یوې بلې نوې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرېږو. تاسو ټول په لویو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم کی هلی میومنی درنو زکونکو، هله د چروغ او جوړ بایسته وخت په متره دي محل په خیره رسولی بی. تاسو ټول ته د 12م ټولګي تاریخ مضمون نه هم لوست شرغ لاستویم. د تل په سیر نن ورځ هم هله لرم چې د لوست راخره نشي بور سره ملتیا وکي، او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع نه هم لوستي، او موضوع مو هم د دیموکراسي لسیزه ده، چې په دې لوست کې به موږ د دیموکراسي د لسیزه اړوند معلومات لاسته راوړو، چې دغه په دغه دیموکراسي په لسیزه کې اساسي قانون کومې پایلې لري، او د دې تر څنګ د نورو موضوعاتو اړوند موږ تاسو معلومات لاسته راوړو. نو راځو خپل درس پیلو. د دیموکراسي لسیزه
د ظاهر شاه د سلطنت ورستنی لسکلونه د ډیموکراسي د لسیزي یا اساسي قانون یا هم د مشروطي شاهي په نامه یادیږي. یعنی موږ تېر لوست کې د ظاهر شاه د سلطنت په حق لمو ویل چې د همدغه سلطنت یا د همدغه ظاهر شاه د سلطنت یا د واکمنۍ هغه اخرنی لسکلونه د ډیموکراسي د لسیزي په نامه یا د مشروطي شاهي په نامه یادیږي، چې په افغانستان کې د ډیموکراسي دوره د سردار محمد داود خان د استعفا څخه یا د 1923 لمریز کال د اساسي قانون د نافذ کېدو څخه وروسته دغه دوره شروع کیږي. بیا لس کلونو پورې دغه دوره دوام لري. یعنی کله چې سردار محمد داود خان استعفا ورکړي نو په دغه وخت کې د ډیموکراسي دوره شروع کیږي. بیا لس کاله همداسې دوام لري. د دې دمخه د شاه محمود خان د صدارت په دوره کې هم هیواد ته د ډیموکراسي زمینې رامنځته شوې وې. په نوي اساسي قانون کې بیا دا پرېکړه وسوه چې د شاهي کورنۍ غړي په سیاسي ګوندونو کې دوی برخه نسي اخیستلی او لاندې ځینې دندې او مسولیتونه دوی نسي سرته رسولی. مثلا هغه کسان چې هغه د شاهي کورنۍ غړي دي، هغوی یو دا چې په سیاسي ګوندونو کې برخه نسي اخیستلی، دوی د صدارت مقام ته نسي رسېدلی، په شورا کې غړیتوب نسي درلودلی او په ستره محکمه کې غړیتوب نسي درلودلی. یعنی دغه درې دندې دوی نسي کولای سرته ورسي، یا دغه درې مسولیتونه نسي کولای واخلي، د صدارت مقام، په شورا کې غړیتوب او په ستره محکمه کې غړیتوب. دا په نوي اساسي قانون کې د دوی پرېکړه وه چې د همدغه تصمیم او د همدغه پرېکړې له امله د ډیموکراسي په لسیزه کې 15 صدراعظمان چې هغه د شاهي کورنۍ څخه نه وه یا د شاهي کورنۍ غړي نه وه، هغه ډاکټر محمد یوسف، محمد هاشم میوندوال، نور احمد اعتمادی، ډاکټر عبدالظاهر او محمد موسی شفیقو. دا هغه 15 صدر اعظمان دي چې په دغه د ډیموکراسي په لسیزه کې دوی د صدر اعظم په ډول خپلې وظیفې ترسره کوي. کله چې سردار محمد داود خان د صدارت مقام څخه استعفا ورکړه، محمد ظاهر شاه هم ډاکټر محمد یوسف د صدارت په مقام باندې د مامور کې، یعنی د محمد سردار محمد داود خان څخه وروسته ډاکټر محمد یوسف صدر اعظم کیږي او هغه هم دا ومنله او خپل کابینه په 1923 میلادي کال کې د مارچ په 10مه باندې دغه کابینه جوړه کړه. د ډیموکراسي په لسیزه کې د مطبوعاتو قانون هم د تقنینی فرمان په وسیله نافذ شو او د دې قانون پر بنسټ باندې په کابل کې دیرش جریدې نشریدلې. مثلا ځینې مشهورې ورځپاڼې او جریدې چې په دغه وخت کې یا دغه ډیموکراسي په لسیزه کې جوړېدلې یا نشریدلې، د هغو د جملې څخه یو افغان مجله وه، مساوات په نامه، روزګار، افغان ملت، ملت او کاروان ورځپاڼه، خلق، پرچم، شولای جاوید، گهید، ترجمان، مردم او داسې نور هغه مشهوري ورځپاڼې وې چې په دغه لسیزه کې د مطبوعاتو د قانون د مطبوعاتي قانون د تقنیني فرمان په وسیله دغه جریدې نشریدلې. د اساسي قانون په لسیزه کې هغه 15 صدر اعظمانو چې دنده ترسره کولې، دوی په ملي او نظامي برخو کې هم تر یوې کچې باندې دوی کار وکړي. د دغه فعالیتونو ځینې بنسټونه چې هغه د داود خان د صدارت په دوره کې شدل سوي وه، د ډیموکراسي په لسیزه کې بیا دغه فعالیتونه پای ته ورسېدل. د ډیموکراسي په لسیزه کې د قواو تفکیک هم رامنځته سو او دولت په درو قواو باندې وویشل سو. یعنی قواوې په دغه وخت کې یا په دغه لسیزه کې رامنځته سوه چې زموږ دولت په درو قواو باندې وویشل سو، اول اجرایه قوه، بله مقننه قوه او بله هم قضایه قوه ده. شورا دولسمې او دیالسمې دورې لپاره په هیواد کې آزادې ټاکنې وسوې، یعنی آزاد انتخابات رامنځته سوه چې د افغانستان خلکو بیا خپل استازي شورا ته واستوي او په دغه دوره کې 15 حکومتونه د ولسي جرګې څخه د باور رایه واخیستل او 15 حکومتونه دغه باور ترلاسه کوي. ورپسې راځو په جمهوریت باندې د سلطنتي رژیم د بدلېدو لاملونه. دا چې ولې سلطنتي رژیم په جمهوریت باندې بدلېږي، مشروطه شاهي یا دغه سلطنتي نظام په 1252 هجري شمسي کال کې د سرطان یا د چونګاش د میاشتې په 26 تاریخ باندې د وسپینې کودتا په ترڅ کې د سردار محمد داود خان تر مشرۍ لاندې شاهي نظام یا شاهي رژیم نسکوره کیږي او د هغه پر ځای جمهوري نظام رامنځته کیږي، چې سردار محمد داود خان د محمد ظاهر شاه د حکومت پر وخت چې هغه د صدارت مقام یې درلودی او د صدارت په مقام کې ځینې ځینو مسایلو پر اساس باندې هغه صدارت مقام د پریښوي د غشتن چې خپل شخصي او خپل ملي مخې په خپلواکه توګه پر وخت باندې یوسي د هله درلوده چې بیا په سیاست کې برخه واخلي او د هیواد په سیاسي او اداري برخلیک کې د اغیزمنه ونډه ولري او برخه واخلي. په دغه برخو کې د ډاکټر محمد یوسف د صدارت په دوره کې بیا په 1963 لمریز کال کې د اساسي قانون انفاز د مشروطه شاهي نظام اساساتو تسول او د دغه مخې محمد ظاهر شاه ته دا فکر ورکی چې محمد داوود باید صدارت مقام څخه لیرې سي او په دې ډول سره د هغه بیا راتګ نشونې دي، یعنی دی بیا نسي کولای چې دغه برخې ته دغه سیاسي نظام ته دی راسي. د بلې خوا بیا وروستني حکومتونه چې هغه یو په بل پسې راکم کېدل، د هیواد اقتصادي او ټولنیز حالت یې کړکېچن کې، افغانستان خپل اقتصادي او ټولنیز برخو کې پرمختګونه نسوی کولای او د خلکو باور هم په دغه برخو کې باور د لاسه ورکی. د همدغه عمله بیا د شاهي نظام د ادارې څخه خلک ناهیلي سول، د خلکو کرکه او نفرت د دولت یا دغه نظام په مقابل کې ورځ په ورځ سره ډېرېدله. او محمد داود خان بیا دا پرېکړه کړې وه چې هر ډول چې امکان ولري د هیواد په سیاسي جوړښت کې غواړي بدلون راولي، تر څو د یوې خوا څخه دغه بحران چې رامنځته کېدونکي دي یا په دغه خراب حالت کې چې افغانستان موقعیت درلودي د دغه افغانستان د دغه خطر څخه راوباسي، او د بلې خوا بیا د خلکو غوښتنې د افغانستان د اقتصادي او ټولنیز پرمختګ په اړوند برخو کې غوښتل چې دغه غوښتنې د خلکو د پوره کړي. له همدغه امله بیا محمد داود خان یو ځل بیا په سیاسي فعالیتونو باندې لاس پورې کوي، د شخصیتونو د سیاسي ګوندونو او د هیواد مختلفو ډلو سره د کې چنګوي، او محمد داود خان خپل پلان داسې جوړ کړي چې د خپل پلویانو یا هغه کسان چې د حمایت کوي د هغه جلب او توجه دغه دایره چې د هغه پراخه کې او د خلکو جلب او توجه ځان ته راوړوي د سیاسي قدرت لاسته راوړنې اصلي کلي چې هغه د پوځ په ملاتړ کې و هغه ترلاسه کوي. او په دغه وخت کې سلطنتي نظام هم خپل محبوبیت په ټولنه کې د لاس ور کړی و، ځکه خلک په تکسي و د دغه نظام څخه، نو خلک دې ته حاضر وه چې د ټولنې په سیاسي جوړښت کې یو بدلون راسي او دغه بدلون ته دوی هرکلی کوي. یعنی دوی خوشحاله وه چې ټولنه دا یا دغه نظام واوړي یا په ټولنه کې ځینې بدلونونه رامنځته سي. محمد داود خان او تر څنګ یې ملګري په دې باندې وتوانېدل چې د دغه حالت څخه ګټه واخلي، او دوی وکړای سوای چې د همدغه حالت څخه په ګټه اخیستنې سره د خپل نفوذ حلقه په پوځ کې جوړه کړي، یعنی په پوځ کې هم دوی نفوذ وکړي او د پوځي کودتا لپاره زمینه برابره کړي. یعنی دغه کودتا چې رامنځته کېږي هغه د پوست پوسته رامنځته کېږي. په دغه وخت کې محمد ظاهر شاه هم د سترګې د علاج لپاره د اروپا ته تللی و، د کودتا مخدمات یا آمادګي هم د مخکې نیول سوي وه. په دغه ډول سره په 1955 لمریز کال کې د چونګاش په 16 تاریخ باندې محمد داود خان په مشرۍ سره د پوځ د افسرانو په مرسته د شاهي نظام په له منځه وړلو کې لورنۍ جمهوریت بریالیتوب ته ورسېدې، یعنی دغه کودتا بریالی سوه، شاهي نظام یې د منځه یوړې او لورنۍ جمهوریت رامنځته سو چې د هیواد تاریخ بیا یو نوی فصل ورته پرانستل سو، زموږ هیواد یو نوی حالت ور داخل سو. راځو د دغه کال یا دغه کودتا څه ډول وه. 1955 لمریز کال د چونګاش 16 تاریخ کودتا ده. سردار محمد داود خان چې کله د صدر اعظم څخه، یعنی خپل د صدارت د مقام څخه د استعفا ورکړه او لس کاله د ګوښوالي کې تیر کړي، یعنی لس کاله د ځان ګوښه کړي، خپل د صدارت په وخت کې د هیواد د پرمختګ لپاره ډېرې هڅې کړې وې، او د خپل لس کلنۍ ګوښوالي په وخت کې هم د علاقه درلوده چې د هیواد په پرمختللو هیوادونو په کتار کې راځي، یعنی پرمختګ وکړي. همدغه و چې بیا 1903 میلادي کال کې د جولای په 12 یا د 1955 لمریز کال د چونګاش 16 نیټې سره چې سمون لري کودتا وکي، او په پایله کې د افغانستان شاهي نظام د منځه یوړي او جمهوریت اعلان شي، او دا کار باندې دی بریالی سو. د چونګاش د میاشتې 16 تاریخ دغه کودتا د 1903 میلادي کال د اساسي قانون لسیزې ته د پای ټکی کېښودی، یعنی هغه ډیموکراسي لسیزه چې هغه مهال دوام درلودی هغه ته د پای ټکی کېښودی، او د محمد داود خان کودتا د دغه ګډوډۍ ته چې په هیواد کې حاکم و دغه ګډوډۍ ته خاتمه ورکړه، او د هغه پر ځای سردار محمد داود خان د یو ملي رهبر په توګه راښکاره سو. د شخصیت د پروه هغه هم یو ډیر پاک، یو ډیر اخلاقي، او ډیر په هیواد باندې مین انسان و. د کودتا د پایلې څخه وروسته د خپل بیانیه یا خلکو ته خطاب خپل تاریخي بیان خلکو ته د خطا په نامه اعلان کړه چې هغه د نوي دولت کړنلار و د نوي دولت د کړنلارې څخه د هیواد خلکو په ولایت او په مرکزونو کې ټول خلک د هغه څخه حمایت وکړي، هرکلی وکړي او خوشحاله سوه. محمد ظاهر شاه چې د ایټالیا د ناپل په ښار کې د پېستراحت باندې بوخت و، په کابل کې د خپلې پاچاهۍ د له منځه تللو په اړه خبر سو او سمدلاسه بیا دی روم ته ولاړې. خپل استعفا د افغانستان د سفارت له لارې څخه د افغانستان جمهوریت د موسس په نامه کابل ته راولېږل او د استفانامې پر رسېدو سره د شاهي کورنۍ غړي بندیان سو، د هغه غړي چې بندیان او هغه د بند آزاد سو او ایټالیا ته ولاړل. چې د نوي نظام د مرکزي کمیټې لومړنۍ جلسه هم جوړه سوه. مرکزي کمیټه د محمد داود خان، د دولت د رئیس جمهور، صدر اعظم، د بهرنیو چارو وزیر او د دفاع د وزیر په توګه وټاکل سوه. نوې کابینه جوړه سوه، هغه معرفي سوه او د محمد داود خان د فرمان پر اساس باندې اساسي قانون لغوه سو. نوی اساسي قانون جوړ سو او لویه جرګه چې 349 کسه غړي یې درلوده، هغه د عزیز الله واصفي په مشرۍ سره راوغوښتل سوه او په 1900 میلادي کال کې د مارچ په 12 باندې نوی اساسي قانون جوړ سو، تدوین سو او د محمد داود خان د خوا څخه توشیه او نافذ سو. په ټولنیز او اقتصادي برخه کې هم ځینې اقدامات وسول چې پر بنسټ وي د ځمکو اصلاحات هم ډېره پاملرنه وسوه. د مترقي د ځمکې د اراضي قانون یا مترقي مالیات هم تصویب سو، د هغه سره سم د مالکانو اضافي ځمکې د هغه بزګرانو ته چې هغه لږ یا هیڅ ځمکې نه درلوده هغه بزګرانو ته ورکول سوه، او د دولت دخوا هم د جزا او بندي قانون جوړ سو، ملي سرود راوایسته سو او د بیرغ په نشان کې هم ځینې بدلونونه راوایسته سو. چې د افغانستان د جمهوري دولت د ډېرو مهمو کارونو څخه یو هم وکلن اقتصادي پلان جوړ ول وو، چې د وکلونو لپاره اقتصادي پلان جوړ سو او دغه پلان 1900 میلادي کال څخه شروع سو تر 1903 کال پورې دغه پلان پای ته ورسېدی. د جمهوریت په وخت کې په ټول هیواد کې د سړکونو د څارنې او ترمیم کار شروع شو. په دغه وخت کې د هیواد ټول سړکونه جوړ سو او هغه وڅارل سو تر څو په ښه ډول سره ترمیم سي. د هرات، د کندهار او تر سپین بولدکه پورې د اوسپنې پټلۍ، د لیرګاډي لاره، د لوګر، د ایډوکو، د مسو کان او تر څنګ د حاجي ګک د سروې کار هم تر لاس لاندې ونیول سو. په دغه برخه کې کار شروع سو. د محمد داود خان پلانونه او تر څنګ دغه ټول پروګرامونه چې د درلوده هغه ډیر پراخ بنسټه و، خو بیا هم ټول عملي نه سوه. او د 1905 میلادي کال کې د ثور د میاشتې اوومه بیا د یو پوځي کودتا په وسیله د محمد داود خان جمهوري نظام د منځه ولاړې. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس، موږ او تاسو د ډیموکراسي د لسیزې په هکله او تر څنګ دا چې د کومې کودتا په ترڅ کې جمهوري نظام رامنځته کېږي او څه ډول شاهي نظام د منځه ځي، د غاړوند موږ او تاسو معلومات لاسته راوړو. په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي. نن ورځ درس پر همدغه ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چرې.
د آزادی میلمه.
د آزادۍ میلمه د ځنګړو مرکو د یوې بلې برخې اورېدو ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې ځنګړې مرکه کې له افغان لیکوال همایون خان سره خبرې کوو. همایون خان په متحدو ایالاتونو کې اوسیږي او په انګلیسي ژبه د انسانانو د رواني ستونزو په اړه د یو کتاب لیکوال دی. د کتاب نوم دی د ډیث ویدن. په دې کتاب کې چې په امریکا کې چاپ شوی، د انسانانو احساساتو او دننه ذهن ته ژوره کتنه شوی او د رواني فشارونو پر عواملو یې رڼا اچول شوی. په تیره په تنکیو ځوانانو کې په دې اړه نور له خپل میلمه څخه اورو چې له هر څه مخکې زه هیله ترې کوم چې خپل ځان پوره رامعرفي کړي. همایون خان نوم دی، خو زه غواړم چې نور هم ځان راوپیژنې تاسو اورېدونکو ته. همایون خان، مهرباني وکړئ. مننه تکل صاحب،
تاسو او درنو اورېدونکو ته سلامونه. ټول نه مخکې خو ډېر زیات خوښ یم او خوشحاله یم چې ما ته مننه بلنه راکړله چې د خپل ځان او د کتاب په اړه دلته خبرې وکړم د تاسو سره او درنو مینهوالو سره. نو زما نوم همایون خان دی، زه د افغانستان د کندوز ولایت یم او کله چې شوروي اتحاد په افغانستان یرغل وکړ نو زما کورنۍ گاونډي هیواد پاکستان ته مهاجر شو. هلته زیږیدل یم او ابتدایي زده کړې مې پاکستان کې کړې. بیا 2010 کې بیرته افغانستان ته راغلو. نو دولسم سیم می پرهمان بابا لیسه کی تکمیل کړو. بیا د هند په بورس باندې هند ته لاړم. هلته مې لیسانس او ماسټري برخو کې په ادارو تجارت برخو کې زده کړې وکړې تر ماسټري کچې پورې. بیا 2019 کې امریکا متحده ایالاتو ته راغلو. نو دلته اوس مهال په امریکا کې ژوند کوم او بیا په امریکا کې مې خپل دویم ماسټري په نړیوال تجارت کې په جورج واشنگټن پوهنتون کې ترلاسه کړله. او بیا هغه سي په مختلفو ځایونو کې دندې ترسره کړې دي. د دندو سره سره لیکوالي هم کوم. د افغانستان په اقتصادي چارو باندې مقالې لیکم او لږ څنګه چې تاسو ویل یو کتاب مې هم په وروستیو کې چاپ شوی.
ډېره زیاته مننه. مخکې له دې چې ستاسو د انګلیسي ژبې کتاب د ډیث ودن ته ورشو، راته ووایاست لطفا چې په پښتو یا د هیواد په نورو ملي ژبو هم تاسو لیکنې کوئ که یوازې په انګلیسي باندې لیکل کوئ؟
ډېر خو په انګلیسي باندې لیکل کوم، ځکه چې زده کړم ټول په انګلیسي ژبه شوي دي. مثلا پاکستان، هند او بیا امریکا متحده ایالاتو کې. نو ډېره برخه لیکنې په انګلیسي ژبه دي، خو اوس مې پیل کړی دی چې په پښتو ژبه هم لیکنې وکړم. یو څو مقالې مې په پښتو هم لیکلې دي او دغه کوم کتاب چې په انګلیسي ژبه لیکلې غواړم چې دا پښتو ژبې ته هم ترجمه کړم.
لیکنې مو چیرته چاپېږي؟ په کوم ځای کې که خلک وغواړي چې ویل ولي چیرته پیدا کولای شي؟
بالکل، لیکنې خو یو څېړنیزې مقالې دي چې هغه کله چې چاپ شي په جورنالونو کې بیا د ریسرچ ګیټ په نوم یو پلیټ فارم دی چې هلته بیا اپلوډ کیږي. مثلا هغه داسې یو فکر وکړي د سوشل میډیا په څیر یو پلیټ فارم دی، کله چې څوک مقالې لیکي بیا هلته اپلوډ کوي. که څوک وغواړي چې مقالې ولولي هغه ځینې ډاونلوډ کولی شي. یو خو هلته دي، بل دا چې مختلفو جورنالونو کې چاپ شوي دي. کومې نورې مقالې چې دي هغه په د ډیپلومات میگزین په نوم یا ساؤتھ ایشین وایسز یا هم د نېشنل انټرست، نو په دغه کوم پلیټ فارمونه چې دي هلته چاپ شوي دي. او لکه څنګه چې ما ویل، څېړنیزې مقالې بیا په مختلفو جورنالونو کې چاپ شوي دي. اسانه لارې دا ده چې د ریسرچ ګیټ په نوم ویب سایټ چې دی یا پلیټ فارم چې دی هلته لوستونکي کولای شي چې هلته ولولي.
ستاسو پښتو یا د هیواد په ملي ژبو چې تاسو ویل چې اوس مو پیل پې کړی، دا مقاله چیرته خپریږي؟ په یوازې په فیسبوک کې خپریږي که دا هم په هغو معتبرو جورنالونو کې خپریږي؟
معتبرو جورنالونو کې خو تر اوسه هغه نه دي خپرې شوي، خو یو څو مقالې چې ما لیکلې دي. مثلا ما ته یاد دي یو زمونږ افغانستان کې یو نوی پلیټ فارم جوړ شوی دی چې د جیو افغانیکا په نوم، نو هغه ځینې مې پیل کړی دی. په تاند کې هم چاپ شوی ده یو څه مقالې. بدبختانه پښتو ژبه کې خو هغه معتبر جورنالونه نړیواله سطح باندې هغه سي جورنالونه زما په نظر به ډېر کمی. خو هدف هم دا دی چې زه هغه پیدا کړم که هغه د کوس پښتونخوا طرف ته یا هم بر وطن کې یا افغانستان کې. خو تر اوسه پورې مې هغه سي څېړنیزې مقالې چې باید په کار وشي په پښتو ژبه کې، نو غواړم پیل پې وکړم. تر اوسه مې لا هغه لیکلې نه دي. خو دا څنګه مقالې چې ما یاد کړلې دا هغه لنډې مقالې دي اخبارونو کې یا په واړه پلیټ فارمونو کې هغه کې چاپ کیږي.
راځو ستاسو کتاب ته. اول خو اوریدونکو ته لطفا دا ووایاست چې ستاسو د کتاب نوم د ډیث ویدن دا څنګه ژباړئ په پښتو، څه معنا؟
بالکل، د ډیث ویدن په پښتو کې کومه وژباړو د دې معنا داسې راځي لکه پټ رنج. ډېر داسې لغاتونه دي چې هغه مثلا په انګلیسي کې څه رقم وي هغه شان پښتو ته نه اړول کېږي. مثلا که موږ دا دقیق پښتو ته واړو داسې راځي چې داخل کې مرګ. خدا داخل کې مرګ معنا نه لري، دا معنا د پټ رنج دی. یعنی پټ رنج په دې معنی چې یو انسان په داخل په خپل بدن کې یعنی زړه او ذهن هغه رنځیږي. نو رنج داسې چې هغه تر ډېره وخته پورې ځوریږي، هغه انسان ځوریږي او بیا بهر خلکو ته نخکاری د کورنۍ خلکو ته یا ملګرو انډیوالانو ته یا هم ټولنې ته هغه نخکاری خو هغه انسان رنځیږي پټ. نو دا کتاب هم په دې باندې دی چې ځوانان یا کم عمره ځوانان او که هغه نجونې دي که هلکان دي دیو څنګه زوریږي او یا څنګه رنځیږي او څه لاملونه دي. نو په دې کې بیا ما درې مهمو برخو ته اشاره کړې ده چې هغه د انسان یا د یو ځوان خپل بیهیویر دی یا خپل کوم خویونه او عادتونه او شخصیت یې دی او دویم د ټولنې کوم لاملونه دي او کوم لاملونه په کورنۍ کې دي چې هغه په دغه ځوان یا پیغله کې د پټ رنځ سبب کېدلی شي.
یعنی که زه سم پوه شوی تر ډیره تمرکز د دې تحقیق ستاسو یا د دې لیکنې د تنکیو ځوانانو د نویو ځوانانو پر رواني ناروغیو یا سترسونو او فشارونو باندې دی همداسې ده؟
بالکل تکل صاحب همداسې ده. یعنی نه یوازې په افغانستان کې بلکې په امریکا کې هم حتی په هندوستان کې زما په نظر یو نوې څېړنه چې شوې ده هر ورځ یو ځوان ځان وژنه کوي. یا په امریکا کې دلته ډېر افغان ځوانانو چې هغې په ډېر تنکي عمر کې ځان وژنه وکړله. یعنی دلته باید د دې په دغه موضوع باندې ډېر کار وشي او زما په نظر کار پرې روان هم دی. نو زما هدف هم د دې کتاب نه همدا دی چې ولې ځوانان یا په دغه تنکي عمر کې دې ته اړ کېږي چې دومره پټ ورنځېږي او بیا هغه رنځ دې حد ته ورسېږي چې هغوی ځان وژنه وکړي. یعنی دومره یو غټ عمل تر غاړه کېږي یا مثلا هغوی د ژوند نه دومره ځورېدلي چې هغه خپل سکون او خپل ارامتیا چې د ذهن او د زړه هغه په مرګ کې ګوري. یعنی ولې دومره یو ځوان دې ته اړ شي؟ نو بیا ما دلته چې څومره هغه کومه سروې مې کوله معلومات مې راټولول د کتاب په اړه او یا نور مې خپل ژوند تجربې نو زما په نظر هم دغه درې لاملونه دي. اول دا چې انسان په کوم خویونه اخلي خپل شخصي طرق هم هغه
یعنی خپل شخصیت خپل شخصیت او خپل فردي سلوک او چلند دی.
بالکل وو انګلیسي کې چې وتا ټریټس وي هغه د هغې څومره رول دی. دویم دا چې د کورنۍ څومره رول دی. مثلا زه به تاسو یو مثال درکم اوس خو هغه کار لږ لږ ختمېږي خو مخکې داسې وه تقریبا 10-15 کاله مخکې چې یو ماشوم باندې به ډېر فشار را وارد کېدو د کورنۍ طرف نه چې مثلا ته به حتما اول نمره کېږي په سن کې ته به چې دی د پلانکي زوینه و ته هغه اول نمره شوی ته به هم کېږي هغه انجینري پوهنځي ته تللی ته به هم انجینري پوهنځي ته ځي. یو خو هغه توپیر به کېدلو بل دا چې په یو ځوان به په بایولوژي مضمون کې تکړه یا به په پښتو مضمون کې یا به په تاریخ کې هغه به غوښتل چې په هغه مضمون کې مخکې ته لاړ شي مخکې زده کړي وکړي خو کورنۍ فشار به هغه مجبوره کړو چې هغه په ریاضي کې تکړه شي هغه په کیمیا کې تکړه شي.
اکثره کورنۍ داسې وي چې غواړي ماشومان یا ډاکټران شي یا انجینران شي کنه یا حقوقپوهان شي. موږ لیدلی دي اکثرو کورنیو کې مخصوصا کله چې ماشومان ځوانان پوهنتونونو ته د کانکور ازموینه ورکوي په دې وخت کې پلرونه او میندې ډېر غواړي چې بچیان یې همدغو په ځانګړي ډول همدغو دریو ښوونځیو ته او بیا په نجونو باندې فشار داوي چې یا به ډاکټره کېږي یا به معلمه کېږي کنه. دا د ټولنې هغه فشارونه دي چې شته او د کورنیو.
بالکل او نو دغه سی فشارونو لامل هغه ځوان داسې شي چې هغه پټ رنځېږي ځکه یو طرف ته هغه خپلې هیلې دي بل طرف ته هغه د کورنۍ توقعات دي. نو زما په نظر بیا ډېر وخت داسې کېږي چې یو هم نه پوره کېږي نه د هغه خپلې هیلې پوره کېږي نه د کورنۍ توقعات پوره کېږي. نو بالاخره هغه نتیجه داسې شي چې هغه ځوان رنځېږي پټ. نو نه خپل بل دویم خبره په نجونو کې هم داسې ده چې لکه څرنګه چې تاسو ورته اشاره وکړله چې یا خو به دوی مثلا معلمه کېږي یا به ډاکټره کېږي کاغذ نه شي خو ډېر وخت داسې هم شوي دي چې حتی دیو مثلا 12 سم نه پس هغه نه پېښودل کېږي. مثلا یو جینۍ هغه غواړي چې مخکې لاړ شي زده کړې وکړي خو بیا د کورنی فشار یا د ټولنې د دودونو لامل هغه نه پریښودل کېږي.
اوس خو په افغانستان کې لشپګم نه لوړ نه پریښودل کېږي، دا یو ستونزه ده.
بالکل، او دا دا وګورئ دا ډېره غټه ستونزه ده. مخکې خو لا حتی هغه پوهنتون پورې پریښودل کېدل، اوس دغه شان ستونزه ده. نو دغه د ټولنیز بل دا دغه لامل چې دی دا ټولنیز لامل دی چې مثلا ټولنې خلک به څه وایي که زه خپل لور یا خور پرېږدم چې د دولسم سن نه لوړې زده کړې وکړي یا پوهنتون ته لاړه شي، نو د ټولنې خلک به څه فکر کوي چې یعنی دا هغه د ټولنې د خلکو د خوشحالول دپاره دوی په خپل ماشوم په خپل جنې پېغله یا په لور خور یا په زوی باندې هغه فشار واردوي، په دې خاطر چې هغه د ټولنې کوم انګلیسي ژبه کې چې د سوسایټل ریس وي په هغه کې دوی ولاړ شي. بالکل، هغه ټولنیز رقابت یو قسم ټولنیز سیالي چې زه مثلا که زما زوی زما لور زما ورور د زما خور ده، نو زه ما ته به دا مهم نه چې زه په هغې باندې درس وایم، ما ته به دا مهم چې زه ټولنې ته ځان وښیم چې ګورې زه څومره دودونه یعنی په ژوند کې عملی کوم او زه څومره دغه ټولنیز دودونو ته یعنی ډېر زیات دغه ایماندار یم او ژمن یم او زه تاسو خوشحالومه حتی که هغه زما خور ورور زوی لور د کورنۍ بل غړی که هغه هر څومره پټ رنځېږي ما ته هغه مهم نه دی. نو اصلا دا کتاب په دغه موضوع باندې راڅرخي.
همایون خان، دا فکر کوم چې یوازې افغانان به هم نه وي، افغاني ټولنه به هم نه وي، په ځینو نورو ډیرو پرمختللو ټولنو کې مثلا ما اوریدلی دي چې په جاپانیانو کې په کوریایانو کې جنوبي کوریا مې مطلب دی، حتی په هندوانو کې، په دوی کې هم د کورنیو لخوا په ماشومانو باندې فشار ډیر زیات دی، مخصوصا د ریاضي الجبر د دې او د زده کړې لپاره د فزیک د زده کړو لپاره. مطلب دا دی چې په ماشومانو ډیر زیات فشار دی د مکتب په دوران کې، چې حتما به په ریاضي او په فزیک او په ساینسي مضامینو کې دوی لوړې نمرې واخلي. یعنی دا یوازې د افغاني ټولنې خصوصیت نه دی، په دې کې څه وایست؟
بالکل، ساس خبره بیخی سمه ده. زه خپل چې کله هند کې مزده کړې کولې تقریبا 15 کاله زه هند کې هم، نو ما چې کله هند کې دا هر څه لیدل یعنی ما فکر کوم چې دا خو نه یوازې لکه څنګه تاسو ته اشاره وکړه افغانستان کې دغه حالات دي، دا خو په هند کې هم شته دی او په هند کې لا ډیر دي د افغانستان په نسبت، ځکه افغانستان کې بیا دومره نشته دی زما په نظر د هند په، ځکه کله چې دغه کتاب ما لیکو هغه الهام چې ما ته راغی د کتاب د لیکلو هغه په هند کې راغی، او زه په کومه لیلیه کې چې زه اوسېدلم در زده کړو په مهال، نو په 2 کاله کې سر په سر یعنی په 2013 کې یو تنکی ځوان 18 کلن چې کمپیوټر ساینس ښوونځي زده کړې کولی اول سمیسټر یو، نو بیا هغه ځانوجنه وکړله، او په 2019 کال کې یو بل ځانوجنه وکړله، او لامل یې همدا و چې کورنۍ فشار وپې، یعنې حتی هغه خط یې ما وکتو کم خط یې چې لیکلی و، نو بیا هغه زمونږ د ملګری و هغه کوم ځوان چې ځانوجنه وکړله، نو هماغه و چې مونږ دې موضوع ته فکر شو. او بلکې تاسو فکر وکړئ هر دویم ځوان د دغه کورنی فشار یا دغه پټ رنز نه رنځیږي، خو څوک زیاتره ځوانان داسې چې هغه ویلی نه شي، هغه فکر کوي چې یا دا شاید همداسې زما کمزوري یا زما زه شاید لیاقت یې نه لرم یا به زه د نورو په نسبت هغومره ذهني وړتیا به مې دومره ښه نه وي ځکه زه داسې یم، خو که سړی ته ډېر فکر وکړي دا موضوع یعنی یونیورسل دا په ټوله نړۍ کې ده، نه یوازې افغانستان کې، دا په حتی په امریکا کې هم داسې دي چې کله مثلا تاسو د 12 صنف یو ځوان سره خبرې کوئ نو د هغه ټول خبرې په دې راڅرخي چې زه څه کولی شم او یا زه څه وړتیا لرم او بل ځوان څه کولی شي هغه څه وړتیا لري. مثلا ما چې څومره اوریدلی دي د دې خبرې داسې چې یو ځوان مثلا که هارورډ پوهنتون ته ځي 12 صنف نه بعد هغه بل کوشش کوي چې زه هلته لاړ شم، او که هغه هارورډ پوهنتون ته نه شم تللی حداقل چې یو بل داسې معتبر پوهنتون ته لاړ شم، نو د دې سیالیو شاته چې دی د کورنۍ فشار دی یا د ټولنې هغه ټولنیز رقابت دی یا ټولنیزې سیالۍ یو بل ټکي ته زه غواړم اشاره وکړم. هغه دا دی چې د همدې ټولنیزو سیالیو او د کورنۍ فشارونو له امله زه به تاسو سره خپله تجربه شریکه کړم. یعنی ډېر داسې ځوان په کم عمر کې چې کله موږ مکتب ته تللو ښوونځي ته تللو زما ډېر زیات خواږه ملګري وو، خو کله چې خبره ټولنیز فشار او ټولنیز رقابت او کورنۍ فشار او هغه توپیر کېدلو ته ورسېدله نو هغه زما خواږه ملګري ډېر په زما په رقیبانو باندې بدل شو، زما سیالان شو. هغه ځکه ما به غوښتل چې زه د هغو نه ښې نمرې واخلم، هغو نه په هر څه کې مخکې شم، بیا هغو برعکس به هغو هم دغسې کول زما ملګرو. نو بیا زموږ هغه ملګرتیا په سیالۍ بدل شو، بالاخره هغه ملګري ما د لاسه ورکړل. نو د دې لامل دا دی چې کورنۍ فشار چې کورنۍ غواړي مثلا هغه څه رقم چې دوی فکر کوي هغه شان ته وکړي.
بالکل
همداسې ده. یعنی که تاسو دغه کوم د نړۍ کامیاب خلک وګورئ یا مشهور خلک وګورئ په خپل رشته کې، نو هغوی کومه رشته چې انتخاب کړې ده په هماغې کې کورنۍ دوی تشویق کړي دي، په هماغې کې دوی ته یعنی حمایه کړي دي، ځکه همدغه حد ته رسېدلي. نو زه به تاسو یو مثال درکړم. د دې مثال داسې دی چې کله چې موږ مثلا یو دوه درې مختلف ځناور راواخلو لکه سپی دی او شادو دی او یو مثلا خر دی، ورته ووایو چې تاسو دې ونې ته وخیږئ، نو ونې ته به هغه خیږي چې څوک مثلا شادو به خیږي که نه، یا مثلا ورته یو بار ورکړو چې تاسو دا بار وخی نو حتما خر به وړي. نو زمونږ ټولنه کې هر ځوان چې دی دا خاص دی، دا ځانګړی دی، ځانګړې وړتیاوې لري او په هماغه ځانګړو وړتیاوو کې باید ورته مثلا هغه کوم مرسته چې ده باید ورته ورکړل شي. ضرور نه ده چې هر ځوان د ټولې نړۍ او د یعنی په کورنۍ کې یا په ټولنه کې بیا په هېواد او په ټول نړۍ کې مخکې شي. یعنی هر ځوان چې کومه وړتیا لري هغه ځانګړي په هغې کې باید ورسره مرسته وشي.
دې مسئلې ته امین خان په افغانستان کې کمترینه توجه شوي، حتی په ښوونځیو کې داسې کمیټې یا داسې یو سیستم نشته چې له کورنیو سره تماس ونیسي. په پوهنتونونو کې د کورنیو سره د ځوان د زده کوونکي یا د محصل تماس ونیسي، ورته ووایي چې پرېږدئ خپل ماشوم خپلې خوښې ته پرېږدئ، دای په دې کې چې تاسو غواړئ ښه نه دی، په دغه بل مضمون کې ښه دی. نو دې کې په افغانستان کې له بده مرغه دغه امکانات نشته. ما یوه بله مسله غوښته چې یادونه یې وکړم. تاسو په هند کې د دوو ځوانانو د ځان وژنې یادونه وکړه. له نیکه مرغه په افغانستان کې د دغې ستونزې له کبله چې تاسو یادونه کوي او ستاسو د کتاب موضوع ده، د ځوانانو ځان وژنه په دې او نورو دلایلو حتی په مجموع کې په افغانستان کې د ځوانانو او نویو ځوانانو ځان وژنه کمه ده. دا خبره صحیح ده او که خلک نه خبریږي یا ټولنه او مطبوعات نه خبریږي؟
زما په نظر د دې یو خوشبختي زمونږ ده چې موږ مثلا اسلام دین یعنی دا فالو کوو، دغه په دغه لار روان یو. نو ډېر داسې ما خپل هم لیدلی دي، یعنی ما ته ډېر تعجب وړو کله چې ما هغه بعضې قرآني آیاتونه لیدل چې هغه د انسان په دغه ذهني سکون په راوستو کې یا ذهني ارامتیا کې ډېره مرسته کوي. یا مثلا موږ او تاسو یو امید لرو چې خیر دی که دغسې مشکل دی خو ښه وخت راتلونکی دی. نو دغه ما سره شخصا ډېره مرسته کړې ده. زه به ورته ویم چې روحانیت مثلا لمونځ شخصا ما سره ډېره مرسته کړې. او زه همیشه همدا خبره کوم چې لمونځ سره انسان ډېر هغه ذهني فشار یې راکمیږي. او بل دا چې هغه ډېر داسې قرآني آیاتونه ما لیدلي چې زه شخصا د ډېر یو وخت کې دغسې فشار د لاندې وم، بیا چې هغه قرآني آیاتونه به ما لوستل ما ته به یو هیله او امید راکوه. نو زما په نظر دغه زموږ د ټولنې یو غټه خوشبختي دا ده چې موږ مثلا اسلام دین فالو کوو. اوس که ډېر غټ مشکل هم راځي نو بیا که هر دین دی مثلا که هغه اسلام دی او که نور دینونه دي، ټول د زیاترو چې ما څومره لیدلي د هغوی تمرکز په همدغې باندې چې ذهني سکون څنګه لاسته راوړي. بل دا چې یو بل زمونږ په ټولنه کې بل خوشبختی دا چې موږ هغه ټولنیز ژوند داسې دی چې ګډ ژوند دی، مثلا یوازیتوب نه لري. لکه که په کور کې موږ یو زمونږ کورنۍ غټي خلک ډېری خبرې پکې کېږي، یو بل سره انټرکشن او مثلا بحثونه، نو دغه ډېر غټ رول لوبوي. یوازېوالی نه وي، او زما په نظر یوازېوالی هم د یوازیتوب احساس، بالکل. که یو انسان هر څومره خوشحاله وي، کامیابي، خو که هغه یوازې او هغه ټولنیز ژوند د هغې ښه نه و، نو هغه ذهني فشار لاندې راځي، یا که ذهني فشار نه وي یعنی ذهني ارامتیا احساس، ځکه انسان جوړم داسې دی چې هغه باید ټولنیز ژوند وکړي. نو زما په نظر دغه یو غټ فیکټر دی چې زمونږ په ټولنه کې دغه سی مرزونه چې دی یا پټ رنس چې دی هغه ډېر کم دی، او حتی که کم هم نه دی، که شته هم، خو مثلا موږ که چېرته فکر وکړو انډیوالان یا کورنۍ خلکو سره یا په ټولنه کې، هغه جومات کې سره راټولېږي یا حجره کې راټولېږي، نو هغې سره دغه انسان هغه فکر بدلېږي، نو دغه هم یو غټ رول لوبوي. او په هند کې بیا په هند کې هم دغسې ژوند دی، خو څومره چې په افغانستان کې هغه شان بیا زما په نظر هلته د افغانستان په نسبت دومره نه دی.
کورنۍ بنسټ هلته مثلا په پرتله د هند په افغانستان کې کورنۍ بنسټ ټینګ دی، داسې وایي تاسو؟
بالکل، زمام دا هدف دی. یعنی دلته که په افغانستان کې تاسو وګورئ، یو ځوان که هر څومره پټ رنځېږي، خو که هغه سره کورنۍ دا خبرې کوي، ځوان ټولنه کې چې هغه دی ټولنیز ژوند داسې یو ګډ ژوند دی چې هغه ځوان فکر دغه رنځ طرف ته نه ځي، او ډېر فکر یې چې دی هغه بدلېږي، یا مثلا انډیوالان دي. نو په هند کې بیا دغه کار چې دی لږ کم دی د افغانستان په نسبت. مثلا یوازېوالی ډېر دی. زما خپل په هند کې انډیوالانو چې ما به څومره هغوی ته کتل، زیات وخت به د هغوی یوازې وو، یعنی د کورنیو نه هم که کورنۍ سره به مو، خو هغه کورنۍ نظم یې داسې وو چې مثلا ډېر کم خلک به وو په
کورنۍ. همایون خان، د خبرونې وروستیو دقیقو ته راغلي یو څو شېبې لرو چې لږ نور هم تاسو وپېژنو. په دې کتاب په باره کې کافي خبرې وکړلې، البته هېڅکله کافي نه دي. موږ کولای شو چې بیا هم په راتلونکي کې په دې اړه نورې خبرې وکړو، خو ستاسو شخصي پېژندګلوي، موږ ستاسو نوم واورېده، په دې پوه شو چې په کندز کې زېږېدلي یاست، په کوچنیوالي کې تاسو پاکستان ته مهاجر شوي یاست، خو اوس دلته په امریکا کې چې تاسو ژوند کوئ، په دې با یوازې اوسېږئ، له کورنۍ سره اوسېږئ، څه کوئ، څه مصروفیت لرئ، دغه هم لنډ راته ووایاست چې بیا له دې سره د خپله مرکه هم پای ته ورسوو.
مننه. بالکل، زه خو دلته امریکا متحده ایالاتو کې چې کله چې موږ راغلو، د اول ورځې نه تر اوسه پورې موږ ټول ګډ ژوند لرو. د کورنۍ نظم او د ژوند هغه تګلاره هم بالکل هغه شان دی څنګه چې په افغانستان کې،
یعنی لویه کورنۍ یو ځای سره.
بالکل، موږ خو په ټوله کورنۍ کې یو ځای یو، او هغه د ژوند څنګه چې ما ویل تګلاره هم ټول هغه شان دی څنګه چې باید افغانستان کې وي، او څنګه چې باید اوسېږي د یو افغان کورنۍ لپاره چې باید مهمه وي. زمونږ په کورنۍ کې تر اوسه پورې مثلا هغه د ژوند کړه وړه ټول په افغاني تګلاره باندې دي.
واده مو کړی؟
نه، تر اوسه نه.
ها ها، تصمیم لرئ؟
بالکل، واده خو د ژوند لکه څرنګه چې کور او جامه او خوراک اړین دی، همداسې واده هم دی، نو بالکل لرم.
تحصیل نور هم نیت لرئ چې نور تحصیل وکړئ، او که تصمیم لرئ چې د کار بازار ته وځئ؟
کار خو ضرور دی. زما په نظر، زما شخصي نظر داسې دی چې کار خو همدا اوس هم کو لګیا یو، او د ژوند لپاره امریکایان وایي ډو سمثینګ فار لیوینګ، نو هغه سې کیسه کو که کار خو کوم، خو په اوږد مهال کې مې بیا زما هدف دا دی چې زه خپل شخصي کار ولرم، او د شخصي کار سره سره لیکنو ته هم دوام ورکړم. دا اوس هم زه غواړم یو آنلاین سکول باندې چې یو آنلاین ښوونځی دی، نو هغه هم شروع کړی دی، غواړم چې هغه نور مخکې بوزم، او هغې سره سره د لیکنو او د څېړنو لپاره یو شرکت یا یو بنسټ باندې هم کار کوم، نو راتلون کې کې غواړم په دغه برخه کې کار ډیر وکم او هغه سره سره کما ته په خپل د خوخي دند پیدا کیږي نو حتما هغه هم کوم.
ډیره زیاته مننه امین خان. قدر من اوریدونکو په امریکا کې ډیره افغان لیکوال امین خان په دې خبرونه کې را سره ملمه او تر بلې خبرونه مو په پاک خدای سپارم.